درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو ټول خبرنه خبرونه ته پایلم له خبرو کو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړی ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه مرد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورن کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هره ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ریدوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایراني رسنوی ته ویلي چې د موټر چلونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د نوموړي په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 80% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن 3 تنه په دورو وهلي دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیزي بند او هر یو په 9 دورو او یو کس په 2 میاشتو تنفیزي بند او 10 دورو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. 2 ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس پور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراتیکې ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربند کول او تر هغو به دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 ورځ لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 158 منډې جوړې کړي. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که چیرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یوځای شوي دي له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري خو د جنوبي افریقا د منډو اوسط تر افغانستان لوړ دی نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوې دي. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو اوري چې د اروپایي ټولنې، برطانیه او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دي او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوي دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو، په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي، جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو. همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازادي رادیو ده. یو شمیر افغان خزی او جونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیايي خدمتونو محرومي شوې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روغتون ته نشي تلای، ان که ژوند یم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برطانوي ټلګراف رسپانې په یو رپورټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولې دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې لشي نه باندې وتی سي، دا جمعواري والا تا تا یا امر بالمعروف سو تا ایتا پلاس و دایتا پلاس و پروزو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ویندار مریض و، ورور مې په قرباخ کې و، دا ملادار و، وینا پیرامات شول، ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې لږ څه مشکل لري، خو خزه هم کور کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور سان را ورسوه، زر ټو مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو ربی بلخي تم بوتلله. د ویندار مې ډیر وضعیت خراب، کله کله دا سوند ډیر قوي کېږي چې نه پرېدي.
د خوست ولایت بیا اوسیدونکي چې دې هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و، نو له ډېرو ستونزو سره مخ ول، او د له ډاره چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله، او د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه، او مجبور وا چې درد وسغمي ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلی، د له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منع سوي او په دودیز او غیر علمی درملنو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورښکاره کړی.
azadiradio.com
ازادي راډيو څلر ویش ساته. د اروپای ټولنې، برتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ ویلي چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د ښځینه د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه، خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو ونجونو با مفهوم او خواندی کتون محدود دی.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پر نجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپلو خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلي دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅې وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
و دې گزارش خود با جامع مدنی افغانستان همصدا اشرای
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو ښاغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور له مخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشریت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
ازادي راډیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینزوش مترو باندې واوري.
دوستان وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروپایي ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن یې پرېښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو میډیا او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څېر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشاد راډیو ته وویل
په هغه تېرو کلونو په څېر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلق غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضاناتی یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي به میږه په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخته زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسکار دو ډبلیو پی دو دغه نه میږ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دود افغان دوبه یسپیرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډېره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته داسې قران نشته چې هغه د خپل مواد ایس کوم صرف مخانه ویني چې خوده مواد وکړي. یعنی ډیر غریب بنان خلک دلته اوسېږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته ایس توزیع نه ده شوی. دا مرسته د مونږ نه خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکوو. په هڅه کو یو څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. دباندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کې تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو غنې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې ورستیو کې د مرستو د بندیدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اروپایي ټولنې مشران یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسګونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودیمیر زلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشې نري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زلنسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. راځئ په اړه یې دا رپورټ واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی راډیو ته وویل:
د مېره پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره پر خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلې. دوکانداران او د سړک د سر کوونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبې 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجي یو بورې 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا خیر او د برکت میاشت د ثوابونو د ګټلو میاشت د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کېږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارکه میاشت کې هغه زیاتېږي او ډېرېږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واتس اپ د شمیرو لارې راسته ولیدي.
زه اسدالله یم د بدرس ولایت تقریباً 2 کاله اوسیدونکی، فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلونو پورې ورسېږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یې هلته چې ولاړ شي وایسته پاسپورټ کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانیان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کېږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې ګزاره وکړو. کرمانشار، برجل، حراق، حواز، داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ شي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکون کې، خدای وکړي چې روغ او جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. مونږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ مونږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه پسر ولاړی بیچارګان در بدر او خاور پسر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات ته روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه ده. ټول ځوانان زمونږ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، چې یو سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځی بیزای تیری کی ټوب بیکاری سره. خدای دې کی چیز دغه آزادی رادیو زمونږه پیغام نشر کی.
د سنگین ولسوالی بیخی د پامه څخه ورزول سیدم، هیڅ یو سروی نه کیږي، چې راځي سروی وی کی بیرته خپل پر مخ لاړ شي، هیڅ سر نه پګرځي. لو بیا لو خدای څخه خراب دي، چین یو لښ اندازه را کسیم د خلکو پرنځکو پر کورو باندې ورپرې کی او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویله د سرون کلا لو ویله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بیخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دي او د ډېر خلک یې د مالي تاوان سره مخ کړل، ځکه چې دا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل، د شتو ته وختله، در کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې بیا خپلو کورو ته راغله، خپل شیان د کورو څخه راویستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما د طالبانو سره دغه خواهش کوي چې د نوزاد ولسوالۍ ته موږ توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر 100 متره او په 130 متره دي، زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي، دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو. که په دغه اکله موږ غږ ترې ځای ورسېږي د ازادي رادیو سره ډېره مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دوستانو ستړي مشي وس هم یو اربیا پام وکي مهمه خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیستی و. یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او د زیربناوو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د اقلیمی بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پریښودو له خطر سره مخامخ دي او په 2024 کال کې تر 15 لکه ډیرو کسانو د سیلونو، وچکالیو او نورو طبیعي بحرانونو له امله خپلې مینې پریښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته یو اونۍ وروسته تر دې د تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دواړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږ کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د دې څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی تاسیسات د ډیورن کرښې په هغه غاړه کې چې افغانستان پورې مربوط ده جوړوي او غواړي چې سرحدي پوستې د غلطه پیاوړې کړي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدوي. د ایران د خراسان ریډوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایرانی رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره دی د ویزو اسانتیاوي رامنځته شي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو له ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 درو محکوم شوي. په ترکیه کې کوردي وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن د اوربند اعلان وکړ. دو ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو غوښتي و چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانسۍ د کوردستان د کارګر ګوند بیان فرات خبري اژانس خپور کړي چې دې ډلې ته وبخي. اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند بیان د فرات خبري اژانس خپور کړي چې دې ډلې ته نږدې رسنې ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیه لخوا زندانی دی په بیان کې راغلی چې د مشر لوینا سره سم د سولې او دیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر وربن کولو او تر هغه بدوی بریدونه نه کوي چې حمله پری ونشي. درنو دوستانو خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو واوریدل و سم رازو دی ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه اغلی شګوفی بارګزی، ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. اغلی بارګزی ک په پیل کړه ته خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو ښه دی چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان خپل پاره نو ډېر کسان به څه ناڅه ما سره یو څه شتاف بلري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه حضرت خپل د معرفي کړم. زه په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه.
بله، به شو فجر د خپل د زکر په تړاو کراته وای چې لمړنۍ زکر دې کوم ځای کې پیل کړلې.
خپل لمړنۍ زکر مې کابل کې تقریبا مکتب کې مشروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغه نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کې. دغه نه وروسته نو ځینې ادارات کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه په سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویل دغه پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخی که فعالیتون رو کل سینما برخی که فعالیتون رو کل چه من شوق علاقه و سر دلود او زما دا مور خوش شود چی یو روری یا ام یو اولاد دا برخه مختویزی یا نتویزی دو
بله شکوفا جان پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پښتنه ولرم پر دې باندې ډېر زیاتوخه گیګو چې څنګه مو دغه دوا جلا مسلکونو ته مخه کړل اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وای چې له هلمند څخه څنګه کابل تر لاړلې
حسین نظم از جون کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې می جون نه دی کړ پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي خوځه چې دغه سم مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس
ډېر ښه کابل ته چې کله راغلی که څه هم تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو وم کله چې تاسو په مکتب کې وایي څه فکر مو کوو چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې ستاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي که نه ستاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وایي چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وایي په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري
تقریبا د مکتب دورې کې ما په دې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم زده کوونکي اوسم شاګرد ولرم پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل هر څه چې زما ژغه او یو څه ټینګ پلانونه یې ډېر مې مینه د استادې سره چې زه یو استاد اوسم مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم یا هم زه به په فني برخه کې فعالیتونه ولرم یا هم په سینما برخه کې زه فعالیت نو ولرم ځان ته په ځینګ نو پر دې چې ما مور دلوده او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلاتونه لیدلې چې د خپل خپلوانو د خواصه ان دا چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شوق علاقه ورسره دلوده دی هنر سره دی کسب سره نو دا غت ټول سختیان خپل پر ځان تیرولې او خوشتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل ما زه نه خوشاله چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیریدو سره مکتبم خلاص او پنتون ته ولاړ زده کړې ده چې اقتصاد پوهنځی اصلا کوم تندم کانکور کړی ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نه و ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی وایم او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې د انسان لپاره یو تجربه ده یو کسب دی کولی سي په هر برخه کې فعالیتونه ولري خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دغه ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړې هغه کې مې درس وویل او دغه په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دغه کارونه مې مخ ته وړل او دغه پر سر پیره شوق مې درلود مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دا غي ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخونه کې او ما ته داسې فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي په حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې دا څه رقم باید ثبتېږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه هم زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ زما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که د لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
بله دل دل ندل خو بل اخره ولاړم دې اعلان کې مکار کې دا غین ورسته ما ډیر شوق پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون او محتوا سم
بله شکوفا جان وړاندې تاسو مو ویل چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوی دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویل چې غول ډیر سخت او ستون سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګوکه غوښته په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زنه وی اعلان تولار مولین اعلان می ثبت کې چې څه ویره می دلو د چې ما بده ما پلا راته څو نو وای نیو کرب نه را نیو کرب باندې ونه کیدا خو خوشبختانه کله چې می اعلان ثبت سو تر هغه وخت بل پلا ته راغ نو کړي کله چې اعلان می نشر تولاړې نو یو شپه فکر کوم تلویزیون ته ناسو کوم ډراما مو کتل چې د ډرامې په پټ کې داس ما اعلان راغې د اعلان چې راغی نو پلا مې وکړ وای دا ته نه یې نو زائر پاپری بیره تلی اوما هر مال نازه نیم و یاد داتا یه چیوه که تلو که تلو بلا وشدی خپل وی اول پلا اول تجربه دیم دا ولی شدی لوبا ولی دا خپل نخشتی شم مختواره دی زه حال تا تقریبا دا مور پا حیثون پا غیلان که دی واکسین ایلان و دا یونسف که چی ما پا غیلان کار کردی و دا غمی ها ولین ایلان چی ما تیر پجون که یو تجربه یو شخ خاطر پاتی که چیز ما ولین ایلان دا یو واکسین و نو دا غیلان و روست کلی چیز ما دامه دا پیلانه تیم که چی کارو که چلا ناسه کلی پلار می ویل چینی قوم برات سوئے چی لوریم لالا پر رسنوی گا ایلانات کی کار کیا پا سینما کی کار کیا زب قوم دی بسوئے خوش بختانا قومم چن آسا خزین خبور رسی دلی ولی زب قصه کیا نوم نور خلاس و حرز چیوا سخت یعنی زمان مور تی کری او زمان مور دیر سرا و لالا و در غیب سر بیر زمان مور ما پلارتا مور می دیر قناعت تور گوئی چی اپریشن جونی خپل پیشرفتو کی خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه شي خوشیږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په لنات کړو کې هم په فلمو سیرالونو کړو کې ته په دې ټینګار مکوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کرده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کرده تا ته قوم ګوته ونیسي یا هم خپلوان ګوته ونیسي نو دا غیب سر پیره پلار می مور می دویم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می راضی سو نو بیست اصلا زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطا جز با سیریال کلار پیدا کن
بله که چم تاسو خپل دغه بهیر ما ته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر دي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وي د نجونو د ښځو دپاره د درس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه وم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژر نه په دود نه په فرهنګ نه په هېڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي ژر نړۍ ته راځي او په هېڅ شي سر نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطنه خپل د خاورې سه وتلی دی دغسې یو حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمامه سو ورځ رستر بلې حالات را باندې تنګې ده هاوزه اړین نو سم مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم
bale ابن دیوی لوبغاړي په توګه دیوی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه که سم تاسو ته سخته و چې راو وزي بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسلک کار کول خلاصه سو هرڅ درلودل ولې هغه هرڅ مو پری خودل راغله لی په انګلستان کې مو د سو جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کی دا څومره تاسو وزورول د خسي وضعیت
تقریبا د سګر چې د پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک کې شه در باندې خوري او یو بلادی یا یو ځلې دی چې پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی ویسي د انسان د پاره کله چې وطن پریږي خاور پریږي دغه سی یو حالت دی نو د دې چې راغلی ما اوس زه مجبوره یم د نیو به زما د څنګه ته د انګلیس ژبه آسانه ده خو بیا مشر د هیوات ټرنل کوم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غونډې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسو په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرې شول کار همکاران دوستان مسلک او څه ناڅه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي ډېر مایوسه کېږم ډېر زیاته زوریږم کله نا کله کوم تخت کښېنم ژېړي مې ډېر حالت دا حالت مې ډېر ژېړي او وخت چې وینم ځینې پخصو سریالونه او فلمونه چې ګورم په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند د کار د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انناو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کوم نو دې اوس په دې ملک کې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو دوستانو هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم او زما د مسلک د طریقه زه وکولی سم ډېری خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فعلا په افغانستان کې پاتې دي هغوی ته زه وکړسم ته یو څه نا څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې که د تحصیل یې او که د آنلاین کار اوسي چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري سخته ده هر چا دپاره سخته ده ما دپاره هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودرم بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم پرمختګ وکړم په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله شګوفه جانې که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی دواړه مختلف مسلکونه دي خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده کومې ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس دراحتي کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ څه وځلیږي هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم په دې چې پاره کې مې ډېر تجربه درلود څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی په ډیالوګ پر کامرې په مایکو دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم دغه پر سربېره زه رالم ما مسکه یوازې په ژورنالیست برخه کې یو سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستي دي مثلا زه ولرې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې توام زه وکانسه ژورنالیست یم زه یو مدرک لم یم او ژر زده کړی نه متاسفانه تامین دي کړی څه نه څه ما سیمینارونه اخیستي دي دغه سیمینارونه زه ارسمه چې راسمه یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم پر سنوی کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دي پریزنتاره سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت وکان کله چې هغه ولې خبرونه ته فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ دې برخه کې مې تجربه نه درلوده او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلبر ما هغه محتوی وړه ډېر مې ډار درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان له دې هڅې چارې چې فکر کوې د زړه مې دخلې راوځي ډېر مې بیرته یوم او استاد شمس الله دې د ژوند ټول چار کې بایره لري زه زموږ د پروډکشن مدیر و نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راته ویل چې په ځان آرام او سره ریلاکس وشه نه پاسه واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډېر مته پښتنه راکول ډېر ښه نظریات راکول ډېر ښه او څورتوي انرژي مته راکوله چې زه باید پر ستیج باندې باید خپل ځان راحت کړم.
بله
نو دغه نو سسته اختریز خبرونه مختبره هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختبره دغه نو ورسته لښ بیا سسته خبرونه مختبره او ماته سو په دواړو کې زه ډېر راحت خبر ځان احساسول مې په رسنۍ کې او په سینما کې دواړه ماته هدي سو تقریبا.
بله شګوفه جانې که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې مو کار کوو او ویلو کې که تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما تما ډیر فلمو کې کانه کړې تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و. د انما رسنۍ د خواصه ثبت سو او د یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ماته د نور سیریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه، نو څه مو کولی چې نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سم چې زه هېواد پرېږدم او راسمه بهرني هېوادو ته.
بله، څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی، انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت و چې متاسفانه ډېری کسان ځینې مطمئنه په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود و رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي، چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یو نجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهرې داستان د دې څه و چې زموږ د ټولنې حقیقت یې په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم جران د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي. او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دوی واده وکړي، او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستی. او د دې پای د ګلچهرې سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې ختنه کړی یو څوک تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو ترخوالی یا هم په ډیره بدبختی باندې دی روانه اوسي. نو دغه پیغامونه دلو درته دغه سر بیره ډیر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، دغه سریال له سب څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال سبتاو که احیانا پندغه دوره کې د سریال سبتاوال څنګه مو راحته وکناستو زمان کارو، ځکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېده، لایونجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي. بیا دا چې سریال کې کار کوي، فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت و؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څه نه څه درې پنځه یا شپږ میاشتې تېرې سي وه د راتګ څخه چې ما د ګلچهرې سیریال پېشنهاد راته وسو، او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لرمه په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم و د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه. خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې شول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پر دې چې څه نه څه موږ چې سیریال سبته وای، زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سیریال به مې سیار سبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه، د خپل دفتر د خواسه، او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه. د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نما رسانه که ځینې نور سیلانونه هم ځینې وګوري، ډېری د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي. او سختیان یې درلوده، بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سیریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي، یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوته لسی، اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وزلي کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي، اما دا سي چې باید کار کوي؟
یعنی وقتا ډېر په تمه یم، ډېر په جستجو کې یم. دلته ځینې وخت کله چې زه کارونو ته ځم، دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم، یا هم د دوی خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم. او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې، پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونو څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان یې دي، خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله. او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسم په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوم.
بله، راتلونکي پلانونو په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فعلا په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم. غواړم د دې پله زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پله زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او ترغوزه زه وکولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم. پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر څه کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر بې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بله مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولای سي په ډېر راحتۍ سره خپل هم دغه هنر کې دی وزلېږي، کار وکوي، چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرې چې لاړ شي؟ او پورستوي کې راته خپل احساس هم کوي چې خپل هنر نه لري پاتې شوی، هر ورځ خپل سریالونه ګوري، هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکوي، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای؟
او که یو ورځ داسې یو فرصت راته برابره سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نه سم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره شي زه خپل هېواد ته بېرته ولاړ سم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسي، هر څه چې زه راسم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه د اوس هم په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه داسې څه نهشته. ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هېواد وال، زما افغان نجونې برقراره سي، زما هېواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولی سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زه هم خوشحاله سم ستا سره په خپرونه کې درسره وم. او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ.
سلامت اوسې.
ورکړئ.